The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام شي قدر من اوریدونکو او خرخلاص تا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن دی سی ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 14 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د اگست میاشتې 14 نیټه دا تاسو قربانه یم منزه شهید اول هم تاسو پام راګرځوم د مهم خبرونو سر ټکو ته پاکستان نن د خپل جوړېدو نه شپېتمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې ټوله پښتنه سیمه په ترهګرۍ کې ګیره ده. بلې خوا د سوریې حکومت له خوا د منبیچ ښار بیرته ترلاسه کولو وروسته نن په زرګونو ولسي وګړي بیرته خپلو ښار او کورونو ته ستنه شوي دي. د یمن سنا ښار کې حوثي یاغیانو د خپل قدرت ترلاسه کولو لپاره د پارلمان غړو سره یوه غونډه ترسره کړې ده. بلې لوري ته د یمن په شمالي ښار صدها کې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته. پاکستان نن د خپلې ازادۍ یو کم او یایمه کلیزه لمانځي او د پاکستان سرښار اسلام آباد او نورو وړو او لویو ښارونو کې به نن په دې لړ کې دستوري هم ترسره کیږي. خو څېړونکي وایي په پاکستان کې وړې صوبې د پنجاب نه ګیلمنه دي چې دوی ته یې خپل پوره حقونه نه دي ورکړي. د پاکستان قبایلي علاقو ته هم تر اوسه د پاکستان اساسي قانون نه دی غځېدلی او پښتنو په اکثرو سیمو کې بد امنی خوره ده. اخوا د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې چارواکي وایي د ګرمسیر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې او په دغه عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي چې دغه ولایت ته یې سفر کړی د خبریالانو ته ویلي دي هلمند کې افغان سرتیرو ډیر پرمختګ کړی دی. اخوا بیا طالبانو هم پر خپله ویبپاڼه د هلمند او کندهار پر لاره د جګړې خبر ورکړی دی او حکومتي ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې ادا کړې ده. د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو له تیرو څو ورځو راهسې د هلمند ولایت په ناوي خانشي نادلي او ګرمسیر ولسوالیو کې بریدونه پیل کړي دي. بلې لورې ته د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې نن غرمه د یو مسجد امام او د هغه ملګري دواړه په ډزو وژل شوي دي. د نیویارک پولیس وایي دغه امام علاءالدین اخونجي نومېدو چې یو 46 کلن همکار سره د ماسپښین لمانځنه وروسته وژل شوي دي. د حملې پړه لا تر دا دمه په چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم کوم حمله کوونکی نیول شوی دی. بلې لورې ته په داسې حال چې یوه ورځ وړاندې د امریکایي ځواکونو په مرسته د سوریې حکومت وتوانېدو چې د منبیچ ښار بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي نن په زرګونو ولسي وګړي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي. په رسنیو هغه ویډیوګانې خپره شوي دي چې ښایي په ګڼ شمېر کې نارینه ښځې او ماشومان په خپلو خپو د سرحد نه بیرته خپل هیواد ته وردننه کیږي. د داعش وسلوالې ډلې ښار پرېښودلی دی او د سرحدي کرخو ته نورو سیمو ته تښتېدلی دي. د ځایي پوځ شورا ویان رسنیو ته ویلي دي دا لومړی ځل دی چې د سوریې خلکو ژوند بیرته خپل نورمال حالت ته بدل شوی دی. اخوا یمن کې د شنبې په ورځ حوثي یاغیانو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د پارلمان غړو سره سنا ښار کې د خپل قدرت ترلاسه کولو په سر غونډه ترسره کړې ده. په یو جاري شوي بیان کې د یمن ولسمشر عبید رب منصور هادي د دغې غونډې سخته غندنه کړې ده او دا یې د هیواد اساسي قانون نه سرغړونه بللې ده. ښاغلی هادي زیاته کړې چې هغه غړو چې په غونډه کې ګډون کړی د قانون تر لاندې به ورته سزا هم ورکول کیږي. بلې لورې ته د سعودي په مشرۍ ایتلاف لخوا په شمالي ښار صدها کې په یو ښوونځي شبې بمباریو کې شاوخوا 10 تنه وژل شوي دي او راپورونه ښایي چې لږ تر لږه 10 تنه ماشومان پکې ژوبل دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. موږ سره په خبرونه کې راپورونه هم دي چې ستاسو سره به شریکوو. خو اول بزو د خپل لومړی خبر ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان نن د خپل جوړیدو یو کم او یا یو مکلیزه لمانځي او په داسې حال دغه لمانځنه کیږي چې ټول پښتانه سیمه په ترهګرۍ کې راګیره ده. په دې حکله باندې به د خپل د ډیوه رجو څېړنکار پیر صوبه شاه صاحب سره خبرې هم کوو. ځینې څېړنې د هغوی نظر به هم په دې کې ستاسو سره شریکوو چې دا مهال زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی. په خپرونې کې هغوی ته به هرکلی وایو. ستړي مشه یو په خیر راغلی پیر صوبه شاه صاحب.
په خیر
پیر زوبه شاه صاحب. تاسو هم پوهیږئ چې نن پاکستان د خپل جوړیدو یو کم او یا یو مکلیزه لمانځي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
زه دا خو واقعي پاکستان لپاره یو مهمه ورځ ده. یو کم او یا کال کېږي چې پاکستان وجود سره راغلی. خو موږ چې ووینو پاکستان چې څه پروګرس وسوه اوسه پورې څه پاکستان حالات څرنګه دي، نو هغه په کوم پاکستان باندې چې ډېر اهم رول پاکستان جوړول شي محمد علي جناح، هغه چې کوم پاکستان غوښتله، هغه پاکستان موږ وینو که نه وینو، نو هغه ماته نه څه لیده چې کوم جناح پاکستان و هغه وایي چې یو فلاحي ریاست به وي، یو داسې مملکت به وي چې په اخشه به خلکو به یو حیثیتي قانون مخې ته او اوره پارلیمنت یو داسې اداره وي چې هغه به قانون جوړوي او خلکو اوسه به تفریق نه وي په رنګ، په نسل یا مذهب په بنیاد باندې. نو چې موږ ووینو هغه پاکستان اوس نشته، الله هغه جوړول ورشي ډېر ټایم به لګي، هغه پاره داسې حالات نه دي چې جوړ شي، او چې کوم سیکورټي حالات دي او چې کوم سیاسي حالات دي. دغ نه علاوه پاکستان معاشي ډېرې مسلې دي، دغ نه علاوه ټول چې کوم د نوم ده، کوم هغه امیج مسله ده، هغه ټول دنیا سره تر هرګلې حواله سره اسپیشلی. نو پاکستان ته ډېر زیات چیلنجز دي، او ما ته په دغه ټایم دا سلسله ده چې پولیټیکل داسې سیاسي خلق وي یا ادارې وي چې هغه دغه څه بهتري راولي.
زه به شاسه په دې یو کالو کې په تیرو دغه یو کالو کې تاسو په نظر چې قبایلي سیمو ته او خیبر پښتونخوا ته په خاص توګه تاسو داسې ویني چې کومې ګټې دغه پښتنو ته یا پښتون قوم ته رسیدلې وي او د دې ازادۍ ناغوي څه ترلاسه کړي دي؟
نو بالکل اوس پاکستان کوم اوس فلحال پوزیشن دا په دا غسه خو یو غټه مسله لکه وګورو پښتانه حالت هغه تعلیم په حواله سره چې فرق یو یو څوک مو راوخلو، نو په اخر سره پښتانه ډېر چرته پاتې شول او اوس څه چرته دي، او سپیشلی دا لاس دو پنځه لس کالونه چې دا کوم جنگ دا وجنه دا خلک په لکاو خلک په کمپونه شي اوس هم پراته دي، او ډېر خلک ډېر وړکي او ماشومان هغوی سکولونه ته نه لاړل، هغوی تعلیم ډېر نو هغه نه علاوه چې موږ وګورو پنجاب ته، نو پنجاب په تعلیم ښه ډېر مخشه روان ده، هغه ټول صوبو نه او په هغه باندې په تعلیم باندې ورې ډېره خرڅه کېږي، او په پښتنو سیمو سه په تعلیم باندې هیڅ خرڅه نشته او توجه نشته. نو دغه هغه نه علاوه پښتانه نن مڅرنګه ولول چې په کمپونه پورې محدود شوي دي، خپل کورونه دوی تباه شول او هغوی اکثر ځایونه ته بغیر اجازت واپس نه شي تلای خپل کورونه ته، او کورونه ته چې ورپرېږدي هغه کورونه تباه دي، او هغه نه علاوه روزګار هیڅ موقع نشته پښتانه علاقو شي. او مڅرنګه وویل دا ترهګرې دا څو لس دولس کاله نه خو بالکل ها، نو ډېر مسلې دي. او په پاکستان سے هغه چې کوم دوی ته په کار و خپل حقوق چې ملاو شوي وای، دوی ته خپل آئینی او سیاسي چې کوم حقوق دي او معاشي حقوق دي هغه نه دي ملاو شوي اوسه پورې، او هغه وجه نه دوی چې کوم تعلیمي حالت ده هغه ډېر خراب ده، او دوی نور چې کوم سماجي حالتونه دي او اسپیشلی معاشي اغه ها په پاکستان شټول نه زیات چې موږ وګورو هغه پښتنو سیمه دی، هغه تعلیمي تنزل روان دی، هغه معاشي لارې بند دي، او ری سنتي چتر کې نشته. نو پښتانه نن ډېر په بد حال دي، او ځکه چې په تاریخ ټول تاریخ یو ډېر ډارک دور نه تیرې شي لګیا دي.
ډېر مننه ستاسو نه پیر زوبه شاه صاحب چې تاسو خپل نظر وړاندې کو او دغه سیرنه مو وړاندې کړل. ستاسو نه بیا هم مننه کوم.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګی از قدر منو اوریدونکو تاسو د پیر تو پیشا صاحب نه تفصيلات واوریدل د پاکستان د جوړیدو ورځ په حق لا او اوس پر ازو د راپورونو ولور ته تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې یو ورځ وړاندې د امریکایي ځواکونو په مرسته سوریه حکومت وتوانېدو چې د منبیچ ښار خپل تر ولکې لاندې راولي او نن یعنی یو ورځ وروسته په زرګونو ولسی وګړي بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي او خپل ښار ته بیرته ستنه شوي دي او په رسنیو کې د هغوی هغه ویډیوګانې خپرې دي چې دغه ماشومان، نارینه او ښځینه ټول په خپلو خپو بیرته خپل ښار ته ننوځي او ډیر د خوشحالۍ اظهار کوي. تاسو سره په دې هکله باندې راپور شریکوو چې زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی دی.
د شام شمالی خار منبیش ته د عام ملکی وګړو د واپسی عمل د هغې رستو پیل شوی چې د داعش ترهګرو نه دوو میاشتو د سختې جګړې رستو سیرین ډیموکراتیک فورس د امریکي هوایي ځواک په مرستې دا علاقه مکمل آزاده کړې. داعش یا د اسلامي ریاست ترهګرو دوه نیمو کالو پورې په دغو علاقو خپلواک او اختیار سره سره د سخت دریځۍ ټول قوانین په ولس پر ځای کړي وو. سیډونکو د نظر تر مخه اسلامي ریاست ترهګرې ډلې ته تیر کال جولای میاشتې رستو دا دویمه غټه ماتې ده. د دې وړاندې داعش طلبیات خر چې ترکیې پولی ته سیرمه علاقه ده خپل د لاسه ورکړې وه. د کومې رستو د داعش د برتۍ او د غیر ملکي ترهګرو شام ته د راوستو عمل ودرولی شو. منبیج سیمه کال 2014 جنوري میاشت راسې د اسلامي ریاست په قبضې کې پاتې شوې. اسلامي ریاست په عراق کې هم د ماتو سره مخ شو چې کله فلوجه خار نه د داعش ترهګر په شاو تمبول شول. په شام کې که یو خوا خانه جنگي دوام لري نو بلخوا داعش تر څنګ یو شمېر نورو ترهګرو ډلو خپل کاروبار ګرم ساتلی. سیرین ډیموکراتیک فورس ډله اس ډی اف په کال 2015 کې د امریکې په مرسته په هغه وخت جوړه شوه چې کله عرب جنگیالو په شام کې طاقتوره کردو ډلو سره ځان یو ځای کړو. د اس ډی اف مشرانو د منبیج ازادي یوه لویه ګټه ګرځولې. شامی ولس د واپسۍ په وخت ډېرې خوشحالۍ څرګندونه کړې. په سماجي ویبپاڼو یو شمېر داسې ویډیوګانې خورې شوي چې پکې خلک د داعش په ضد نارې وهي او په عکس العمل کې د ګیرو لرې کولو تر څنګ زنانه او برکې هم سوځولي. د ولس غوسې معلومېده چې د اسلامي ریاست ترهګرو لخوا کم قوانین پر ځای شوي وو هغه د حاضر وخت د بشري ژوند مخالفه او د جهالیت شکل عکاسي کوله. په میډیا کې داسې خبرونه هم راغلي چې د تیښتې په وخت اس ډی اف جنګیالو د داعش وسلوالو ته محفوظه لاره ورکړې چې د منبیج علاقې نه بهار وځي. تر دې وخته پورې اس ډی اف یا د کوردو جنګیالو لخوا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. په منبیج ښار کې یو وخت راسې سوونو په شمیرې کې عام ملکي وګړي د اسلامي ریاست په حراست کې پاتې شوي چې دوی لخوا ځان بچ کولو لپاره انساني ډال په توګه استعمالېدل. د جمعې ورځې کامیابۍ وروسته هغه ټول یرغمل عام ملکي وګړي هم آزاد شوي. د منبیج په جګړه کې د شام په حالاتو نظر ساتونکې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه 1100 زیات خلک وژل شوي چې پکې 1400 پورې عام خلک شامل دي. 300 پورې د اس ډی اف یا د سیرین ډیموکراتیک فورس جنګیالي او 0 زیات د اسلامي ریاست ترهګر وژل شوي. منبیج هغه علاقه ده چې د داعش مرکز رکا او د ترکیې سرحد په میانس کې راځي. مهمه په دې وجه هم ده چې اسلامي ریاست ترهګرو لپاره هر قسمه کومک ترلاسه کولو په توګه استعمالیږي. د امریکې یو پوځي جرنل لیفټیننټ جنرل مارک فارلینډ ویلي چې د داعش 15,000 وسلوال د مینځه تللي او اوس د ترهګرې ډلې شمېره 15,000 ته راکمه شوې. هغه سیمې چې پکې داعش ته سخت زیان اړېدلی په هغې کې د عراق فلوجه، سنجار او رمادي تر څنګ د شام پلمیرا، شداده، تلابیاد او د سرت علاقې شاملې دي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو سره به نور راپورونه هم شریکوو. په خپرونه کې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د دې تر څنګ داریمه هم تاسو ته راوړې ده چې په خپرونه کې شاملوو. خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم ستاسو سره ځینې تفصیلات شریکوو چې یمن کې د شنبې په ورځ حوثي یاغیانو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د پارلمان غړو سره سنا ښار کې د خپل قدرت ترلاسه کولو لپاره یوه غونډه ترسره کړې ده او په دې حقله باندې بیا د یمن ولسمشر سخته غندنه کړې ده. ویلي دي چې دا د هیواد اساسي قانون سرغړونه ده چې د پارلمان غړو د دوی سره لیده کاته کړې ده. او بلې لورې ته د سعودي په مشرۍ چې کوم اتلاف روان دی هغوی په شمالي ښار سده کې په یو ښوونځي باندې بمباري کړې دي چې هغې بمباري کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي او نور داسې راپورونه وایي چې لږ تر لږه لس تنه تنکي ماشومان هم پکې ژوبل دي. په دې هکله باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې.
په یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا د هوایي بمباری په نتیجه کې لس ماشومان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د بیپولي ډاکټرانو د تنظیم ام اس اف په یمن کې مشر حسن بوسینین مطبوعاتو ته ویلي د سادا ښار سره نږدې د هیدان په ښارګوټي کې په یو سکول د سعودي ائتلاف جنگي جازونو بمباري وکړه. نوموړی وایي سهار لس بجې وي چې د دوی هسپتال ته پنځلس ماشومان وروړی شو چې پکې لس په موقع وجلی شوي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقونو د څانګې یونیسف هم په یو بیان کې ویلي د وجل شوو ماشومانو عمرونه د شپږو کالو نه واخله تر څوارلسو کالو پورې وو او دوی په یو مذهبي سکول کې سبق وایو. یونیسف ویلي دوی د اوو ماشومانو د وژل کېدو تصدیق کوي ولې د سکول د ملبې لاندې اوس هم ماشومان ګیر دي او د وژل شویو ماشومانو د شمیرې د زیاتېدو اندېښنې شته. ملګرو ملتونو او د بیپولي ډاکټرانو تنظیم ام اس اف په یمن کې په دواړو فریقو غږ کړی د عام ولس وژنه دې کمه کړي او په هسپتالونو سکولونو او په کورونو دې د بمبارۍ نه ډډه وکړي. د حوثي اغیانو یو مشر محمد عبدالسلام هم په دغه سکول کې د بمبارۍ تور د عربي هیوادونو په جنگي ائتلاف لګولی. څوک چې د تیر کال راسې د حوثي اغیانو په خلاف د صدر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه پوځي عملیات کوي. د سعودي ائتلاف وایان په دغه برید کومه تبصره نه ده کړې. په یمن کې د شیا حوثي اغیانو کال 2014 کې پایتخت سنا قبضه کړې او صدر عبدالربو منصور یې د خپلې څوکۍ نه برطرفه کړی دی. سعودي عرب او یو شمیر نور خلیجي هیوادونو په یمن کې د ایران پلوه شیا حوثي اغیانو په ضد کال وړاندې د صدر عبدالربو منصور په غوښتنه پوځي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې نږدې شپږ نیم زره کسان وژلی شوي چې رپورټونه وایي زیاتره پکې عام خلک دي. د یمن په هیدان ښار کې په سکول د سعودي ائتلاف د جنگي جازونو لخوا د بمبارۍ د خونړۍ پیښه په داسې حال مخې ته راغلي چې د حوثي اغیانو پایتخت سنا کې د پارلماني غړو غونډه کړې ده چې د صدر عبدالربو منصور په نړیواله کچه پیژندلي حکومت باندې خپله برتري ښکاره کړي. دا په تیرو دوو کالو کې لومړی ځل دی چې د شیا حوثي اغیانو لخوا پارلماني غونډه شوې ده. د یمن صدر عبدالربو منصور هادي په یو بیان کې د دغې غونډې غندنه کړې او په غونډه کې شریک پارلماني غړو ته یې د سختو سزاګانو ورکولو ګواښ کړی دی. صدر عبدالربو منصور د جنوبي ساحلي ښار عدن نه خپل حکومت چلوي. ملګرو ملتونو څو وارې د یمن د کشالې د هواري هڅې وکړې او دواړه فریقې د امن خبرو اترو ته کېنول خو دغه هڅې تیر د جنوري په میاشت کې د سختې جګړې وروسته شنډې شوې دي.
دا دیو رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سی به لیکئ voanews.com.
Thank you.
قدرمنو اوریدونکو تاسو دغه راپور چې بختور شاه تاسو ته تیار کړی وو د یمن په حق له تاسو اوریدلو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع اخیستې ده.
په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راسې انختی جنگ د معاشري د هرې طبقې او د افرادو لپاره د خپل نوعیت ستونزې را پیدا کړې دي، خو په دوی کې د ټولو نه زیاته ځپلې طبقه د افغانستان زلمی کل او په خصوصي توګه د نوې زمانی تعلیم یافته ځوانان او پیغلې دي، څوک چې باوجود د اعلی تعلیم لرلو په خپل ملک افغانستان کې ځان لسه مستقبل نویني او هر وخت په دې تکل کې وي چې د افغانستان نخپی سپکې کی او داسې یو ملک ته لاړ شي چرته چې دوی د خپل تعلیم او ذهنی صلاحیتونو په بنیاد ځانونه د یو روښانه سباون خاوندان کی. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ هم په دې موضوع د زلمی کول د یوې نامتو نماینده لیکوالی ملیسا اتحادی او تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: زلمی کول افغانستان کې خپل سباون نویني، په دې سبب دوی افغانستان نه په تیښته دي. د مضمون شروع د یوې داسې افغان پیغلې د داستان نه کیږي چاته چې د 20 کالو په عمر کې د خپل اعلی تعلیم په سر افغانستان کې د قتل دړکې ورکېدي او هغې اخر د زړه د پاسه د افغانستان د پرېښودو فیصله وکړه. درې کاله امریکا کې د تیرولو وروستو دا اوس د 30 کالو ده، خو باوجود د ډېر ارمان افغانستان ته واپس تلو کې خپل خیر نه ویني. دې د واشنگتن پوسټ خبریالې سره خپله مرکه کې د خپلې نامې نه ښکاره کولو په شرط ویلي دي چې افغانستان کې د تعلیم یافته جینکو او د زنانو ژوند په تناره دی او د دې ډېر سببونه دي. اول خدا چې افغان معاشره کې په زنانو ډیر ظلم کیږي، دویم دا چې افغان اقتصاد دومره چقیدلې دی چې تعلیم یافته خلک پکې ځان لسه مستقبل نیویني، او دریم سبب افغانستان کې بیکچه زیاته بیروزګاری ده. دومره بیروزګاری چې خلک خپلو بچوله د دو وخت رزق ګټلو روادار نه دی پاتې. مضمون زیاتوي چې په کال 2014 کې د امریکانو او د نړیوالو فوجونو افغانستان نه د کډو تړلو وروستو د امنیت وضعیت ډیره خرابه شوې ده. طالبانو بیا سر راپورته کړی دی او د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ ورځ په زیاتی انخطو تعلیم یافته افغان زلمی ملک نه په تښتېدو مجبوره کړی دی. افغانستان کې د امریکې پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي چې د اقتصاد په خپلو مضبوطو خپو د ادرولو دپاره د افغان حکومت کوششونه بارداره شوي نه دي، په دې سبب خلک افغانستان نه بهر روان دي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې زیاتوي چې په کال 2015 کې د سمندر په لارې یورپ ته ننوتونکو 1 میلیون ماجرو کې 40% افغانانو چې د نیمو نه زیات پکې تعلیم یافته افغان زلمی وو. د افغانستان سرکاري چارواکو سره په دومره لوی شمیر کې د افغان ځوانانو د خپل ملک نه په وتو لوی فکر دی، ځکه چې په قول د دوی د افغانستان د بیا آبادولو کې یو امید خو همدا افغان ځوانان دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې افغان صدر اشرف غنی د افغان زلمو خارج ته د تلونه د رئیسارولو دپاره زړه پورې اقدامات کوي. د ماجرو او د واپس راتلونکو افغانانو وزارت د افغان زلمو یورپي ملکونو ته د تلونه د رئیسارولو دپاره په سوشل میډیا یو مهم شروع کړی دی، خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې افغانستان کې نږدې مستقبل کې اقتصادي حالات دومره ښه کېدای نه شي چې هغه ځوان تعلیم یافته کول خارجي ملکونو ته د تلونه رئیسار کړي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اوریدونکو تاسو نور راپورونه هم واوریدل د خبرونه کې او وخت شوه دی وستاسو چې وړاندې کوی وایداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندې
امریکا چې کله هم یو ترهګر ګون یا فرد په ګوته کې چې هغه د ترهګرو دپاره د پیسو په لین دین کې لاس لري، نو امریکا داسې ګون یا فرد د بینکارۍ د بین الاقوامي نظام نه د بهر ساتلو اقدامات کوي، او دا شان دوی د پیسو ټکو متعلقه کسانو یا ګوندونو ته د لیږلو یا هغوی نه د وصولولو جوګه پاتې نه شي. امریکا د بینکارۍ په نظام کې د دوی پرته موړي بند کی، او دا یقیني کوي چې هیڅ یو کاروباري تن یا اداره دوی سره کار باپار اونکی. دا په هغه صورت کې ډیره لازمه وي کله چې امریکا د خپل انتظامی حکم نمبر 1-3-2-2-4 لاندې داسې یو ګوند یا فرد په ګوته کې چې امریکا یې یا خو ترهګر ګڼي یا ترېنا د ترهګرۍ د کارونو ویره کوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د اګست په شروع کې جماعت الاحرار او یو تن محمد ابرینی په خصوصي توګه عالمي ترهګر نامزد کړی دی. محمد ابرینی د دولت اسلامیه چې د داعش په نوم هم یادیږي د یورپ د څانګې یو غړی دی. جماعت الاحرار د تحریک طالبان پاکستان ګوند نه جدا شوي یوه ډله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو کې قیام لري. خپل تحریک طالبان په کال 2010 کې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولی شوی دی. جماعت الاحرار په ګڼو اولسي مذهبي کمشمیره فرقو فوزیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو باندې شوو حملو کې ککړ تنظیم دی. دی ګوند د روان کال په مارچ کې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې یوه خودکش حمله کې د اویو نه زیات کسان وجلي او په سوونو جوبل کړي دي. د عیسایانو د ایسټر اتوار په دستوره دا د کال 2014 د دسمبر نه پس پاکستان کې د ټولو نه زیاته خونړی حمله وه. په دې کې وجلې شوي زیاتره زنانه او ماشومانو. کله کله داسې هم کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت څوک فرد په ترهګرۍ تورن کی هغه د وړاندې نه نیولی شوی وي. همداسې معامله د محمد ابرینی هم ده چا چې د کال 2015 په نومبر کې پیرس کې شوو حملو کې برخه اخیستې ده، په کومو کې چې شپږ نیمې شلی کسان وژلی شوي او 350 نه زیات جوبل شوي وو. او دا شان د کال 2018 په مارچ کې د برسلز حملې هم دي چې 2 کسان پکې وژلی شوي وو. د بلجیم حفاظتي ځواکونو محمد ابرینی په اپریل کې نیولی دی. د ترهګرۍ دپاره په نامزد کېدو ترهګر ګوندونه او افراد یو خو خلکو ته ښکاره شي او بل دوی د نورې دنیا نه جدا شي. په دې باندې د دوی ملګري د ترهګرۍ د جاري ساتلو دپاره د خپلو وسیلو د استعمالولو هم جوګه پاتې نه شي. د جماعت الاحرار او د محمد ابرینی د ترهګرو په نوم نامزد کولو نه امریکا د دوی او د دوی د ملګرو په خونړۍ ایجنډه د عمل کولو د دوی د وستوان د تالا والا کولو په لوري فیصله کن اقدام کړی دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.